د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نیمروز ولایت کې اته معتادین د یو بل معتاد د سوځولو او وزولو په تور نیول شوی دي.
در افتای گذشته است معتادین
په تیر اونیو کې لزرنج ښار څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره یو ځای کې وړل شول. کله بل مرغه چې څو معتادینو یو بل معتاد اور ته واچوه.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت په زندان کې څو معتادین مړ شوي دي.
دا رقم چې پنځه چې پکې د اتیا نوي خلک دي په کلو معتادان دي. دوا هیڅ تاثیر نه پر کوي. د ډیر وخت په اخته چې بیله مرګ بل علاج نه لري.
د عبدالرحیم رحیمی په نوم لوی رضاکار سره مرکه لرو چې په خپل سیمه کې د نشه یي موادو د جانونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي.
مونږ هغه کسان چې معتاد دي کوشش کوو چې هغه مونږ هغه مرکزونو ته انتقال کوو چې هغه ته د دوی درملنه وشي تر څو جوړ شي.
د تورن په نوم یو معتاد وایي د نشول عمل لکار وسړل سو.
تر ماه ها من پوری سال یعنی نیم سال کار کنم اما موقع نه کار کنم چه دیم مال پیشه می پیدا کنم و سخه کنم
او دو پروگرام پا پاکی و پزل پوری دراما لرو
ده شبکه پلاره پا چه چطوری که جبس بیه؟
تو خواه خبره که در راستا خبر از مگ ده کلی اشرف خانم راتا وکم خو ما و نمانلا کمی منلی وای نووز با دومره نسر گردانه که دایی
اوست خبرونی لمړی مطلب ترازو د نیمروز ولایت په زندان کې څو معتادینو یو معتاد سوځولې او وزلې دی. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي هم دا پیښه مني او وایي چې د دې وزنې په تور یې څو تنه نیولي او پښتنې ګرویګنې ځینې کوي. د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له زرنج ښار څخه لسګونه معتادین راټول کړي او د زرنج ولایت په پخواني زندان کې یې ساتلي دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي اعتیاد یوه روغتیایي ستونزه ده چې تر ډیره حده د انسان رواني او ذهني برخې ته زیان رسوي. له همدې امله پر معتادینو په یو ځل نشه یي مواد بندول او هغوی په زندان کې اچول د دې سبب کیږي چې ذهن یې ګډوډ سي او په جرمونو لاس پورې کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې د نیمروز له مرکز زرنج ښار څخه تر 1500 ډیر معتادین راټول کړي او له نشه یي موادو څخه د لیرېوالي لپاره یې د نیمروز ولایت په پخواني زندان کې ساتلي دي. تیر اونۍ دوشنبه په دې زندان کې د معتادینو ترمنځ نښته وسوه چې په نتیجه کې یو معتاد په وهلو په اور کې وسوځول سو او په دې ډول ووژل سو. د نیمروز ولایت امنیه قمندانۍ د رسنوي امیر بهرام حقمل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې پېښې اصلي علت نه دی څرګند سوی، خو د دې پېښې په تړاو اته نفر نیول سوي او په دې اړه پلټنې روانې دي.
در افتای گذشته است معتادین
په تیر اونیو کې له زرنج ښار څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره یو ځای ته وړل شول. کله بده مرغه چې څو معتادینو یو بل معتاد اور ته واچوه. د دوی د دې کار دلیل تر اوسه معلوم نه دی او د دې پېښې په تړاو د پښتنو ګرویګونو لپاره اته نفر نیول شوي دي.
په نیمروز ولایت کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې نښتې اصلي علت هغوی ته د خوړو نه رسېدل دي، خو ځایي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. د طالبانو حکومت په تیرو دوو وروستیو میاشتو کې له کابل، کندهار، هرات، فراه، نیمروز او هرات ولایتونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او د دې لپاره چې نشه یي مواد په لاس ورنسي هغوی په زندانونو کې ساتي. د معتادینو د درملنې کارپوهان اعتیاد یوه روغتیایي او رواني ستونزه بولي او وایي چې نشه د انسان رواني حالت ویجاړوي. کله چې پر معتاد په یو ځل نشه یي مواد بند کړل شي د معتاد ځان له واکه وځي او په ډول ډول جرمونو لاس پورې کوي. په دې اړه ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد ناروغ دی او له روغتیایي او طبي خدماتو پرته د هغه زندانی کول خپله معتاد او ټولنې ته ستونزې پیدا کوي.
اعتیاد یک مریضی و یک مشکل صحی.
اعتیاد د نورو ناروغیو په شان یوه روغتیایي ستونزه ده چې یوازې په مسلکي ډول د درملنې وړ ده، خو کله چې له دې ستونزې سره مسلکي چلند ونه شي ښه نتیجه نه لري. د معتاد زندانی کول او په زور د هغه درملنه په اوږد مهال کې تر دې نورې جدي ستونزې پېښوي. معتاد تر خوشې کېدو وروسته په جرمونو لاس پورې کوي چې دا ستونزې ډېرې پېچلې او لویې دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له څلور اتیا روغتیایي مرکزونو څخه په وروستیو 15 میاشتو کې ډېری مرکزونه د مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ شوي او ځینو مرکزونو بیا د معتادینو د بستر کېدو خدمات بند کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز ولایت کې اته معتادین د یوه بل معتاد د سوځولو او وزلو په تور نیول شوي دي.
د د نشئی موادو د کښ تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فرا ولایت د زندان چارواکي دا منی چې په وروستیو څو میاشتو کې پر معتادینو باندې په یو ځل د نشئی موادو بندېدلو له امله څو معتادین مړه شوي دي. د فرا د زندان مدیر وایي ډیری معتادین چې زندان ته راوړل شوي د ډیر عمر پر لپسې نشو له امله د وجود د مقاومت کمزوري او په یو ځل د نشئی موادو بندېدلو له امله مړه شوي دي. ارواپوهان وایي چې په زندان کې د معتادینو ساتل د طبي معیارونو او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. باید معتادین د زندانونو پر ځای د معتادینو د درملنې په روغتیايي مرکزونو کې بستري کړل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د شیر موسسه کو بند
نور محمد هغه معتاد دی چې لدریو میاستو راهیسې په فراه ولایت کې زندانی دی. دا ویل کوم ورځ راهیسې چې زندان ته راوستل شوی، څو معتادین په خپل سترګو لیدلې چې د صحي خدماتو د نشټوالي او زندان کې د بد وضعیت لامل مړ شوی دی.
دری میشت کیږي چې دلته اوسېږم. دلته ډیر معتادین ناروغ او مړه شوي دي. له کومې ورځې راهیسې چې زه راغلی یم دلته 250 معتادین مړه شوي دي. دا زمونږ د شوي ته وګوره بنده ده. اوس جوړ شوی یم. دولت زمونږ خدمت کړی دی او زه کورودانې ورته وایم.
او په دې زندان کې یو بل معتاد حاجی نور احمد چې په خوا سوداګر وو او اوس هم شتمن دی، په زندان کې له معتادینو سره د چارواکو له چلند خوښ دی.
ما تقریبا دریم اسکیټ چې راغلی یم د کم تر دې تر باسه په دې وحشي تر باسه د مجاهدینو سلوک ډېر عادلانه او منصفانه دی. داسې بد وضعیت ما ته وسته خپل په سترګو نه لیدلی.
خود فرا ولایت د زندان چارواکي بیا یوازې د 15 معتادینو مړینه مني. د فرا ولایت د زندان مدیر لال محمد زاکر ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د مړینې اصلي عوامل ډیر عمر او په یو ځل پر هغوی د نشئی موادو بندېدل دي.
دا رکش په جوړسته چې په چي داتیا نیو کالګي په کلو معتادان د وایت تاثیر نه پر کوي. د ډیر وخت په اخته چې به له مرګ بل علاج نه لري، بلکې نو دا غري چې ډیر اکثر په بدو مرزو اخته وسی 15 میاشتو کې تقریبا د 15 پورې انشاء الله تعالی بل نه دي سی. هغه اکثر مریضان نو د ډیر وخت په اخته یو په دوه پر ودرېږي نو دا غي علاج یې د مرګ.
موږ غوښتل چې په زندان کې د معتادینو د وضعیت په اړه د فرا ولایت د عامه روغتیا او ریاست نظر هم واخلو، خو د دې ریاست چارواکي له موږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. په افغانستان کې د مرواجو روغتیايي معیارونو له مخې باید یو معتاد په روغتون کې د 45 ورځو لپاره بستري کړل شي، خو د فرا ولایت په زندان کې ساتل شویو معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د درملو او روغتیايي خدماتو نه درلودلو له امله په میاشتو په زندان کې ساتل کیږي او اوس هم د نشې اغیزې په وجود کې پاتې دي. ارواپو سالم سدید وایي چې معتاد ناروغ دی او د نشې په خودلو لپاره په روغتیايي مرکز کې بستري کېدلو او طبي خدماتو ته اړتیا لري.
یک معتاد بنا بر هر عامل و دلیلی که
یو چوک په هر دلیل چې معتاد شوی وي اوس ناروغ بلل کیږي او باید د ناروغ په ډول چلند ورسره وشي. له دوی سره تاوتریخوالی کول، په سپک سترګه ورته کتل او یا په زندان کې چول منطقي او اصولي لار نه ده. باید په معیاري روغتیايي مرکزونو کې درملنه او پالنه وشي او تر درملنې وروسته هم په پرله پسې ډول همکاري ورسره وشي چې دا معتادین له لاسه وتلی بیرته ورغبی
اونها دوباره بتونه زندگی از دست رفتی خود بازسازی بکنن.
د فرا د زندان مدیریت د معلوماتو له مخې د زندان ته د معتادینو راټولولو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې تر 2000 ډیر معتادین راوړل شوي او تر درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي. د یادونې وړ ده چې اوس هم په دې زندان کې 610 معتادین ساتل کیږي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د فرا ولایت په زندان کې څو معتادین مړه شوي دي.
رازا کوم مونږ تاسو منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم
په یو دود څوک نه موتاد کیږي
دادا چې مردار شي دای چې په یو دود سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې را سره کښېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
درنو اورېدونکو تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 0.15 FM څپو باندې هم اورېدلی سي په افغاني ټولنه کې لا اوس هم داسې مدني ټولنې او شخصیتونه سته چې په رضاکارانه ډول له نشهیي موادو سره مبارزه کوي چې خپل کلی او کور له دې خطرناکې بلا څخه وژغوري له دې جملې څخه یو هم عبدالرحیم رحیمي دی چې په ننګرهار ولایت کې د یوې مدني ټولنې مشري کوي دا چې دا ټولنه کوم فعالیتونه کوي تر اوسه یې څه کړي او څه لاسته راوړنې لري په دې اړه مو د دې ټولنې له مشر عبدالرحیم رحیمي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې یې دې رضاکارانه کار ته ملا وتړله
کله موږ معتادین ولیدل چې هغوی په خپلو کورنیو کې کورنۍ شخړې د کور نغله د ټولنې نغله نور مسایلو ته یې مخه کړې وه هغه خپلې کورنۍ او ټولنې ته ضرر و دویمه برخه دا وه چې دوی نه یوازې چې خپل معتاد و نور معتادین او نور ټولنه کې دغه اضرار خپرول د یوې ورځې نه بلې ورځې ته د معتادینو شمیر زیاتېدلو نو ټولنه د بې ثباتۍ طرف ته تله نو بالاخره موږ مجبور شو چې د دې دپاره بندوبست وکړو تر څو دغه د معتادینو د اعتیاد مخه ونیسو په دې ټولنه کې په خپل منطقه کې مونږ تقریبا یو شورا لرو چې هغې 15 تر 30 پورې عذاوې لري مونږ طبعا هر وخت کینو ناستې مو وي په میاشت کې یو وار دوه وارې بیا د ټولو مسایلو تر څنګ یو بحث مونږ د اعتیاد یا د نشې د مخنیوي په اړه هم مونږ په مجالسو کې یادونه کوو نو دې کې بیا مونږ درې قسمه تصامیم نسو یو دا چې مونږ هغه کسان چې معتاد دي کوشش کوو چې هغوی مونږ هغه مرکزونو ته انتقال کړو چې هغلته د دوی درملنه وشي تر څو جوړ شي هغه کسان چې مثلا نوي د اعتیاد په طرف باندې روان دي اعتیاد خو طبعا هغه کسان چې مخکې معتاد دي نور کسان ځان سره پیدا کوي چې دا کله مونږ د هغوی نه بوزو شفخانه کې بستر کړو د هغوی اډله ماته شي درېیم اړخ مونږ بیا هغه کوشش کوو چې هغه دوکانداران هغه هټیوال چې هغوی مثلا دغه چارس پوډر راوړي د هغوی مخنیوی وکړو تر څو هغوی دا کاروبار ونه کړي
څومره معتادین به د درملنې لپاره هڅولي وي د څومره معتادین لپاره هم د کار زمینه برابره کړې ده که په دې اړه راته معلومات راکړي
شون دا خو زمونږ یو محدود شارک دی کې لسګونه کسان مونږه تداوی کړي دي او یا مورته هغوی ته بیا کار پیدا کړی دی خو د لسګونو بلکې د زرګونو نورو معتادینو مخه ولیدا چې نور اعتیادونه کې مخکې په لسګونو تعداد به په هر ځای کې معتادین پیدا کېدل اوس په یو دوه نه پیدا کېږي تر دې حده پورې مونږ خواري کړی ده
معتاد ته دغه قناعت ورکول هم ډېر سخت کار دی چې ته نشه پرېږده تاسو دوی ته څنګه قناعت ورکوئ چې بالاخره دوی نشه پرېږدي او بېرته عادي ژوند ته راوګرځي
مونږ هغوی ته د اسلامي شریعت د لارې نه هم هغوی ته ویو چې یاره د اسلام د نظره دا شی مردود دی یا منه دی اول موضوع دا ده دویم د هغوی د تیر ژوند په باره کې هغوی ته مونږ وایو ته مخکې چې د دې نشه دې نه کول څومره په ټولنه کې معتبر وي معتمد وي د کورنۍ دپاره څومره اعتبار درلودو او اوس دغې نشې ته دې حالت ته رسولی چې هغه نور خلک خوڅه کوي چې سن خپله کورنۍ هم نفرت کوي نو بنا ان که ته غواړې چې ته هغه مخکېني ژوند ته لاړ شي یا مثلا کورنۍ سالمه وروزي د دې ټولې کورنۍ مسؤلیت ته به غاړه واخلې نو بنا ان ته باید درملنه وکړي او جوړ شي بالاخره هغه دې ته مجبور و چې هغه احتیاط پرېږدي او درملنې ته لاړ شي بله خبره دا ده چې دا یوازې زموږ کار نه دی چې دا کار مونږ وکړو د دې کې زموږ سره د دوی کورنۍ د دوی د جومات ملا امام د ده انډیوالان دوستان هغه خلک چې د دوی سره مخکې دوستي پاللې وي ځوانان وي د ده همصنفیان یا مثلا د ده د ټولنې یا ملګرتیا د اجري خلق مطلب ټول موږ استفاده کوو بل اخر دا اماده کیږي چې موږ سره په دې برخه کې اغه اماده شي ولر شي
اغه کسان چې رخصي وي دي او بیرته د ځوان تر ګرځیدل دي دغه په برخه کې تاسو سم راسته کوو
اغه ته موږ د ټول ناول د کار زمينه مساعده او تر څو پورې اغه ته کار پیدا شي یو ژوندې مثال د حکومت زموږ سره متادین او اغه هیڅ کله جوړ سول نو بیا اغه د پاره موږ یو اداره راغلي او اغه د خلکو سره مرستې کولې اغه زرنجان ورکول بیا مودی کورونې ته زرنجان ورکړل تر څو چې دوی دې زرنجانو نه خپل استفاده وکړي مزدوري ورباندې وکړي بیا ډېر ښه ژوند دغې نه جوړ شو. بله خبره دا ده چې تاسو خو معلومه ده چې معتاد ته ډېر په بده نظر باندې کورونې شخړې راغلي، جنګونه راغلي، د دوی د کورنۍ او د ده ترمنځ مونږ هغه صلح جوړه روغه مثلا هغه په کورنۍ باندې منل دا کارونه کوو. د دې تر څنګ چون معتاد خو همیشه په ټولنه کې هم ډېر زیات په بد نظر ورته ګوري، مونږ ټولنه دې ته هڅوو چې هغوی ته ووایو د دې سره داسې چلن وکړي لکه د یو عادي کس سره، د یو مریض سره، یو مثلا راشه درشه ورسره کوئ، مړی ژوندی ورسره کوئ، په ټولنه کې په مجالسو کې ځان سره کښېنوئ تر څو دا احساس ونه کړي چې یاره زه معتاد وم او مطلب زما ژوند اوس هم جوړ نه دی.
دا د کار په دوران کې تاسو دا فعالیت کوئ، په مخ کې خنډونه څه دي؟
ډېر زیات خنډونه دي. اولنۍ ستونزه خو دا ده چې معتاد کورنۍ ته ورتګ دا یو لوی ستونزه ده، ځکه خلک چون دا کورنۍ په ټولنه کې خلک په بل رقم نظر باندې ګوري. اول د شک او د هغه نظر دلته پیدا کېږي، د دې کور ته رسیدګي دا ډېره سخته ده او موږ دا ستونزه په ځان باندې قبلوو ورځو. دویمه ستونزه دا ده چې چون دې کانې کول دي ته چې یاره ته لاړ شه تداوي کوو د دې طرف ته مونږ بیایو د شفخانې تاسو معلومات دی چې کله دوی اخلي د هغوی پالیسي داسې ده چې تر څو پورې دی په خپله خوښه رانه شي بل څوک یې نه شي راوستلی، نو بناً هغوی سره خبرې کول یا دوی ته قناعت ورکول په دې باندې مونږ ډېر زیاتو اوږدو ستونزو سره مخامخ کېږو. درېیمه ستونزه دا ده چې مونږ کوشش کوو چې هغه څوک چې دلته دغه اعتیاد مواد خرڅوي د هغوی مخه ونیسو. دلته دکانداران دي، دلته مافیا کړی دي، دلته مدي تجاران دي چې خو موږ ته مختلف تهدیدات راکړي. بل خبره دا ده چې د معتادین لپاره موږ نه یوازې شې دوی د احتیاط نه منشي، موږ د هغوی لپاره د کار زمینه برابرو. مجبور شي په هغه مسلک کې چې د زده کړې کړي دي، مثلا په کوم مسلک کې دی ماهر دی، په هغه ځای کې واچو. د مثال په ډول کې یو معلم مخکمالم خو اوس معتاد دی، معتاد نه جوړ شوی دی، نو کله چې موږ دوی معرفي کوو کوم ادارې ته یا مثلا کوم کار ته چې کوم کار کې دوی مهارت لري، هغه ته دوی بیا نو په هغه نظر ورته ګوري چې یوه د مخکې د سمودادونو په اسانه غوې نه راځي. نو د ډیرو دلایلو د ډیرو قناعتونو وروسته موږ غوې دې ته خانې کوو چې غوې دې ته کار وکړي.
آیا په هدلاس آیا په هدلاس چې معتاد له کول شړل د هغه پر وختیا څنګه وراغیز لري؟ په دې اړه د ډاکټر میوند خوشمند خبري واورو.
یا وزنې ټاکیاګای چې کورنۍ د متاسفانه غم دوی له لاس ورکړي چې د مسلکي لحاظ نه د سرمایې ساتیابي ورته وي، یعنی د سرمایې دوی له لاس ورکړي، بل اخره دوی خیابانی یا په کوڅو خارو په پیادارونو کې سرګردانه کیږي، به سرپانه کیږي. کله چې مریض د کور نه شړل کیږي، مریض پاینده کې پنورو جرمونو پنورو مشکلاتو باندې اخته شي، غلای ډیر شي، نور خلک سره شخړه ډیر شي، بل اخره دا مریض یو حالت نه چې د تداوی لپاره آماده وي یا د دل لپاره چې د مشکلې ستشي مشکلې زیاتېږي، او د دې ترڅنګ کله چې مریض کچېر مخ کورنۍ ورسره وو یا کور کې تاګر تک کول د یو مواد نه استفاده کوله، اوس مجبوریتونه زیاتېږي خپل مواد تبدیلوي چې دا ورته د صحي لحاظ نور نقصونه ورته رسوي، مختلف مرزو باندې اخته کیږي، رواني لحاظ کورنۍ باندې اغیز کوي شي چې دوی په تشویش کې وي چې د مریض یا زوی چیرې به وي، دا په څه مشکل کې به وي. بلاخره دا تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي، او همداسې کورنۍ د تل لپاره متاسفانه بې سرپرسته پاتې کیږي، او همداسې مریض هم بې سرپرسته پاتې کیږي، چې د دواړو ته هم مریض ته هم کورنۍ ته غټې ستونزې ولړوي. د کورنۍ سره شوی معتاد موږ او تاسو ته معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې اوس دا ستونزه ټولنې ته راجع کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي، همداسې مزاحمتونه کیږي، په غلا باندې لاس پورې کوي، د جرم سطح جګېږي، همداسې تر څنګ ټولنه ورسره نامنظمه کیږي. کیدای شي چې نور خلک دې ته مخه وکړي په ټولنه کې د ایجاد کچا لوړه شي.
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ چپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده ته میدان وردګو ولایت تورن په ایران کې د موبایل فرنیچر کار کاوه، او لدی لارې پریمانه پیسې ګټلې، خو له ناوړه انډیوالانو سره ناشتې لدی ګټي به برخه کړ. تورن چې 50 کالو راهیسې کوټه نه دی تللې، د ورځې لخوا د لګو پیسو په بدل کې خاري موټرو تسپرلی پیدا کوي، او د شپې لخوا ترشنه اسمان لاندې شپه سبا کوي. دی وای چې یوازې دومره پیسې ګټم چې نشئی مواد پرې واخلم. دا چې تورن د نشول عمل نور لسډه وسنوز سره مخ سوې دی دا بخپل د دل خلی واورو
د نشې مخکې پوسټ چې دغه نجارې زندلۍ دغه شیان مې جوړوه نو بل پر نشار نجار ما او موټروان مې په تهران کې شو عبدالعظیم کې اعمال ته مې همدغه مې کسب و اعمال ته مې کار کوه زتیرې د میاست یو میلیون دوه میلیونه حقوق مې و زتیرې دې عمل کې لیستې ولبېدلم د کار و زندګۍ نه ولبېدلم تقریبا یو سالور کالا مخ که متاسفم بعد و اندیوالانو سر پوز بیده که ناسلم زتیر وقود و سخول زتیرم زم بیکارم و اصحاب نراحت و پوز زتیر اندقه ششه وخلم ما یو یو دود یو یو دود پوز دیگون آخذر و قسم کرو کرو پخم و سخ ادوال متاسفم کار میکوه آلتا صاحب کار را بانده گیر کلمه پا مواد بانده زتیره دکار نه وشاره لنمه پوز زتیره بیشت بیکار هم زتیره دیدی عمل لاس نه زتیره چا کار تا ننیگولمه آلتا موتر ناری وخمه دیوغانان که زتیره هر موتر تسی ناری کهومه لس رو پی دی موتر پسر را کهی تر ما خواهمه پوری سهل یا نیم سل کار کهومه اما غنه کار کهوم چه دی عمل پیشه می پیدا کهومه سخهومه سالور پینزه کالا که گی دی عمل لاس نکور تا نیم تلا او دی عمل کسی وسیه گم زدی را لاس دقی باد شل دقی باد خوماری گم زدی را پوش بی زی پکرم دیر دنگر کرم پوش بی بیا ور نسخهومه کار نسم که ولی وقتی سی خوماری گم سبمونه می اوبرالی استرگونه می او برازی زتیر ترسو سی پایدای نکم و وسخه هم مینه بیرتا نه نرماله گم ده یو سالی اویلی که وروا و اختلمت وسائل ده کور می هر شایسی و وچتا می کلل پوس وی راورل می ایبانی می خرس کلل زتیر پیسی گوتو تو می سراغل لارم از ساقی نمی دوا و اختلا زان می نیشه که دیر چرکی نیشه ده مجبوره وی ده هر کار تا سی پوس وی هر شای دلاس نده سی و سی زتیر اما اگه کار مجبوره ایسته و که دیده عمل پیسی پیدا که سی زان نیشه که
دا زادی راڈیو درنو اوریدن کو په خاطر کې مو اوریدل چی د تورن په نوم یو معتاد د نشول عمل له کار څخه سړل سوې ده
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
دا زادی راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو خزړه پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا چې د لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کړلې وي او خوشاله وي چې ډېری پیسې به ور جوړ کړي خو کله چې له کوکنار څخه تاریاک ټولوي او کور ته راوړي نو ناڅاپه له وداسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډېر پښیمانه کیږي دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
لالا جان السلام علیکم
وعلیکم السلام اشرف خان ستړی مشی
خیر وسی ته هم ستړی مشی لالا جان خدای دې خیر کی زمکه کیسه شي کرے
تاریا کرم
تاریا دیورکشی نوم دیورکشی ولی غنم نه کرے
غنم کله دومره پیسې جوړوي تاریا کلا خدی د بچیانو روزی را گټی
زه هم زمکه لرم او هم سوار تاریا پکې چرلی دی ولا کمی یو کلم کټه تری خوړلی تل جیب پکې تاوانیم
والی لجیب پا کتاوانی
دا یو نازولای بوٹه ده کلگم تکه شو پس وچ ده که تاریا که پاخشول اولک تیز بادو اغل هم دلخی ووطل
خطراتا ووایا چشه وکرم
غنم وکرا یو تی او یو دی زوی ده لوی کولای شی دی مزدورانو پیسه با هم در اسپا میگی دومره دیر او با او مندی هم نگواری
اشرف خانا غنم دومره پیسه نجوروی تاریا کلا خدی کل خیر سر اصل می واخی سل نو دا غنم و لاش چند پیسه برا جوری کی
تو خودی تاریا کو اصانو یا نرخونو تا گوری و کلا چی تاریا پاخشی بیر ترزانه کیگی به خواروی او مصرف تا حسابو که نو بس اگه دی غنم و پیسه جوروی موسیقی
د شبکې پلاره څنګه چې د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوې؟
سمال ناصرالدین خو نه یم چې اوس یې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي، که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوې؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو.
تو ما عجبه خبرې کوې، تاریا خو هغه خلک رانۍ ته ساتلی شي چې په کور کې یو څه ولري، موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبخه لویل مې نن درېیمه ورځ ده چې نا جوړه ده، د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې د غنم کرلی وای ښه و، د کال غله خو به مو درلودله.
تو خو د تریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تریاک پاخه شي بیرته ارزانه کېږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبخې پلاره په څه چرتونو کې ډوب شوې؟
ته ښه خبره کوې، دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی، که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خرڅ کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس، چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاک ونه کړم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي، مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو